دان سیهی کسانی را معالجه می کنند که ظاهراً در اثر استفاده از اسلحه کیمیایی زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است کارشناسان از مریضان در شفاخانه و از محیط بازدید خواهند کرد که گفته می شود در آن مواد مسموم کیمیایی استفاده شده است. شورشیان اتهام استفاده از اسلحه کیمیایی را در شهر حلب رد کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي راډیو نه.
د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خراغلست. درنوریدونکو د نن ورځې د عدالت او فساد سره مبارزه خبرونه هر یک شنبه ل درې او تر څلور او تکرار هر سه شنبه ل یوې نیمې تر دوه خبريږي او تاسو کولی شئ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو په اړه باندې چې د خبرونې موضوع ټاکل کیږي د فساد موارد او هغه ستونزې او مشکلات چې تاسو ورسره مخ یاست او یا هم ورڅخه شکایت لرئ له موږ سره شریک کړئ. تاسو کولی شئ د 0999 45 30 او 0922 255 شمیرو لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من حسیب الله تلاش در خدمت شما قرار دارم و برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد را که به ریاست محترم پاسپورت اختصاص یافته به شما تقدیم می نمایم. در برنامه امروز ما آقای جنرال سید عمر صبور که تا چند لحظه دیگر در برنامه حاضر خواهند شد با تماسی که با ما داشتن در راه به طرف استودیو هستن و مهمان دیگر برنامه آقای عزت الله عدیب عضو بنیاد شفافیت افغانستان در استودیو با ما هستن. آقای عدیب به شما خوش آمدید میگیم.
درود زده من
عدیب سب لکه زنگه چه تصوری دل دنون روزی خبروانه ده پاسپورت ریاست ده زنگلی شویده کسه هم یوله هاگ ریاستونو سخده چه موک اونه توانیدو پا کافی اندازه ورسخ شکایتونو ترلاسه کرو او یو تر ټولو لوی علت دا دی چې ډېری خلکو په دې ریاست کې البته ځینې شکایتونه درلودل خو د فساد په اړه باندې ډېر ډاډه نه وو او دوی خوشبیني درلوده چې یو له هغو پاکو بنسټونو څخه چې تر یو حده پورې د فساد مخه نیولې ده د فساد په اړه باندې مبارزه کړې ده او د هغې مشر ښاغلی صبور هم یو له پیاوړو مدیرانو څخه وباله چې دا په دې توانېدلې دی چې د فساد د پاسپورټ په ریاست کې د فساد مخه ونیسي. که څه هم وروسته به موږ د دې هغه مواردو په اړه باندې چې دوی ځینې شکایتونه ورڅخه درلودل راشو برازم ستاسو ته د یو شفافیت د څار بنسټ په توګه باندې تاسو ډېری وختونه څارنه کوئ له ډېریو بنسټونو څخه په عمومي توګه باندې دولتي بنسټونو څخه تاسو د دغه ریاست په اړه باندې یا د پاسپورټ د ریاست په اړه باندې چې څارنه مو کړې ده یا هم په دې اړه باندې شکایتونه ترلاسه کړي دي یا هم خپل غوښتلي دي چې په دې ځینې پروسې ساده کړي او دوی ته طرحې ورکړي څه مو ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاته مننه تلاشب تاسو ته همکارانو او اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. په افغانستان کې ډېری هغه ادارې چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه د ادارو په اړه باندې کله چې مونږ خبرې کوو ډېرې کمې داسې ادارې پیدا کیږي چې د هغوی نه د خلکو د رضایت کچه یو څه لوړه یو څه فیصدي زیاتوي، ولې په عین وخت کې مونږه کله چې په هیواد کې د خلکو اړتیا او ته او د خدماتو د ارزې برخې ته وګورو، بیا ډیری وخت له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږو. کله که مونږ هغه د عرضه او د تقاضا دا دواړه فیصدي مونږ سره پرتله کوو، نو هلته معلومیږي چې څومره ستونزې د خلکو حل شوي دي او په څومره وخت کې حل کیږي. دومه خبره د خدماتو د کیفیت موضوع ده، کله چې مونږ د کیفیت په اړه باندې خبرې کوو. درېمه موضوع د خدماتو په عرضه کې د شفافیت او درونتیا موضوع ده. څلورمه موضوع د خدماتو د عرضې د هغه ادارو کې چې د دې مسؤلیت لري، د هغوی د خپلواکي موضوع ده، د هغوی د منابعو موضوع ده. او بل خلکو ته د خدماتو د عرضې دا ټوله نقشه او دا لاره ده. زه کله چې پاسپورټ اخلم، تذکره اخلم، او یا هم کوم بل ډول خدمتونو ته غواړم چې لاسرسی ولرم، نو دا نقشه یې څومره ماته ساده ده او څومره رښتونې پیاده شوې ده چې زه په هغې نقشې باندې پر مخ لاړ شم، ماته خدمات په اسانۍ ترلاسه کیږي. مشخص که د پاسپورټ د ریاست په اړه باندې وغږیږو، رښتیا هم چې ډیر کار یې کړی، ډیر کار کوي، او شکایتونه یو څه اندازه تقریبا نسبت نورو ادارو ته ترې کم دي. خدمات په سمه توګه عرضه کیږي، ولې دا په دې معنی نه ده چې هلته ستونزې نشته. هلته ډول ډول ستونزې شته، ځینې ستونزې داسې دي چې خلکو ته حس شوي دي، او ځینې ستونزې داسې دي چې خلک ورسره عادت شوي دي. دا ټول هغه شیونه دي چې باید په دې باندې خبرې وشي او خلک ترې خبر شي. کله که مونږ د پاسپورټونو د پروسو په اړه باندې خبرې کوو، نو لومړی سوال دا ده چې د دوی د خدماتو عرضه له کوم وخت نه شروع کیږي، او د عرضه هغه د شروع هغه پوینټ یا هغه د شروع نقطه یې کومه ده؟ دا ډېره زیاته مهمه ده. زه شخصا ما پاسپورټ اخیست، زه د شپې سهار ډېر وختي د ملا اذان داسې وخت کې ورغلی یم. نو ولې یوه ستونزه ده، زه ولې د اتو بجو نه مخکې هلته لاړ شم؟ خو په دې معنی چې دلته په سیستم کې څه کومه کمزورتیا شته چې خلک مجبوریږي په قطارونو کې ودرېږي. دومه موضوع دا پایل مې وای، بله موضوع وایم مثلا آخر یې، ولې پاسپورټ زما د مربوطه ناحیې پوستخانی ته راځي؟ دلته ماته یو خدمات اضافه شوی ده په دې وخت کې، نور هم دا ښه کیدلی شي. لکه څنګه چې پاسپورټ ماته رالیږي، زما اداري چارې هم په خپل ناحیه کې ترسره کړه. زه د شپې څلور بجې لاړ نه شم، زما اتو بجو نه وروسته چای وڅښم، په راحت باندې لاړ شم او خپل کار مې هغه د ورقو کار مې خلاص کړم. بل ځینې موضوعات داسې دي چې هغه سره تړلي وي. مونږ یو تخنیکي اصطلاح لرو، هغه د سیستم د سیستم د امانتداري ارزونه، چې سیستم څومره امانتداره ده. دا اصطلاح ډیره نوې ده، ولې سیستم څومره خپلواک ده؟ دا 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 یعنی بل نوم یې هم دا کیدلی شي. بل هغلته انسانی منابع او یا هم هغه کارکونی څومره د سیستم تابع دي، او که آیا سیستم د انسانانو تابع ده؟ دا بله اصطلاح ده چې مونږ باید کله چې مونږ اداري ارزو، دا اصطلاح ډیر مهم دی او دا مونږ په نظر کې نیسو. دا بیا په خپل منځ کې لویه پروسه ده چې مونږ باید ځینې ادارې پرې ارزه کوو. کله چې مشخص د پاسپورټ برخې ته راځو، مثلا زه به خپله قصه وکړم، زما تجربه ده، یو ترخه تجربه ده زه لرم. زه د شپې دوه بجې ورغلم، پروسه یې راته معلومه نه وه. زه تعلیم یافته یم، باسواده یم، د دوی په ویبسایټ کې ما پیدا نه شو کړلی چې دوی مانه څه شی غواړي. زه چې کله هلته لاړلم، څوک چې ریزین لیکي هغوی نه ما پوښتنه وکړله، هغوی راته وښوده، بیا مې اسنادونه ورته جوړ کړل. یو موضوع. دویم، زه په یو ډېر اوږد قطار کې ودرېدلم، او په اوږد قطار کې مثلا ځینې خلک د قطار له منځ نه بیول کېدل. دا بله ستونزه وه چې ما ولیدله. زه ځوان او حوصله لرم، ولې یو بل څوک حوصله نه لري؟ او دا داسې باید ونه سي. کله چې داخل ته راړلو، په ډیر کم جی کې 3000 نفر راټولیږي، کم از کم مثلا 1500 نفر راټولیږي. بیا هغلته د خدماتو د ارزې په برخه کې دوی ځینې غرفې جوړې کړې دي. د غرفو په برخه کې هغه تل ستونزې دي. یو کارمند څومره په دې باندې پوهیږي چې تا معلومات څه ډول ثبت کړي؟ ټوله پروسه مې خلاصه سوله، دا نور ستونزې خو ستونزې سته همیش. کله چې ما ته پاسپورټ راځي، زما په پاسپورټ کې زما معلومات فرمې کې چې ما وکتل پرنټ سوله، هغه په خلاف غلط رسیږي. مثلا زما په پاسپورټ کې زما امضا نه ده، امضا دوی راته پکې لیکلې ده. زما امضا یو شی دلته مې ورته کړې وه، کله مې چې دوی هغه بایومټرک کولم هغه امضا نشته پکې، زما نوم یې پکې عزت الله په خپل سر په خپله پکې لیکلی. ستونزه زه بهر ته په سفر روانم، ما ته یو فورم راکړلی سو چې دا ډکم، هغه مې ډکه، ما خپله امضا پرې وکړله، هغه زما فورم بیا مسترد شو. ما ته وایي ستا د پاسپورټ امضا او دا امضا یو ډول نه ده. نو ما ورته وخندل، هغه مامور راته وایي ولې خان د مول ستونزه داسې ده. هغه هم حیران شو. بله مهمه موضوع، زه فقط دا لوی لوی موضوعات ته اشاره کوم. بله موضوع په افغان پاسپورټ باندې خلک د باندې ګرځوي دي. دا یو بل لوی موضوع ده، دا لوی لوی وایم. بل زمونږ د پاسپورټ ریاست او وزارت خارجه په ټوله کې حکومت څرنګه زمونږ د پاسپورټ د حیثیت لپاره کار کولای شي، دا تر مونږ ته تر ټولو نه زیات مهم ده. زه جردن ته لارم، زه ځکه خپلې شخصي تجربې وایم چې هر څوک همدغه تجربې لري، ځکه زه د ټولنې یو غړی یم. پاسپورټ یې واخیست چې کله یې ولید افغانستان پاسپورټ، دا پاسپورټ څه عجیبه غوندې ورته ښکارېده. واړه او راواړه، نو بیا یو د پولیسو یو قومندان یو غته غږ وکړ چې ابو خالد ته الله هغه راځي، نو په عربي ورته وایي چې دا د افغانستان ده. نو بیا ما سره دعوتنامه وه، همې چې وروښودله بیا زما ډېر احترام وکړو دعوتنامې په خاطر باندې. دویمه مهمه موضوع هغه د پاسپورټي واحدونو یا نورو ادارو جوړښت ده. مونږ یوه اداره سمه ده، ولې د ټولو خلکو هغه ضرورت نشي رفع کولی؟ ولې مونږ ولایتي واحدونه ونه لرو د پاسپورټ د ریاست؟ دا مونږ دپاره اړینه موضوع ده. خلک راځي په شپو شپو باندې دلته شپې تېروي، باید هغوی پاسپورټ واخلي، بیا یوه هفته وخت ورکول کیږي، په پروسه نه پوهیږي، چا سره په ژبه نه پوهیږي، آدرس نه یې ورته معلوم، داسې نورې ډېرې ستونزې لري. او زمونږ په ډیری ولایتونو کې د پاسپورټ د ارزې سیستم فالج ده، یا هغلته هیڅ تر اوسه نه ده جوړ شوی. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ خلک ورسره مخ دي. مثلا کله چې ته ورځې پاسپورټ اخلې، اسناد کله موږ د سیستم ارزونه کوو، په سیستم کې یو مهم ارزونه دا ده چې دا نقشه په داخل په دې نهاد کې څرنګه ده. مثلا ولې دا سیستم دومره مغلق اوسیږي او د دوی د نقشه د تعمیرونو دومره مغلق اوسیږي چې زه باید پوښتنه وکړم؟ هغلته چې زه ورځې، دا نقشه داسې نه ده چې مثلا یو سر نه شروع سي بل سر ته راوګرځېږي او کار دې ختم شي. نه، ته باید مختلفو جنو باندې پورته سي او کته سي، هره ورځ بدلیږي، هره ورځ جوینه بدلیږي، او خلک د یو غټې سرګردانۍ سره مخ دي. بل مونږ کله چې پاسپورټ ته ورځې، یو څوک باید پیسې تحویل کړي. د پیسو د تحویل په خاطر باندې بانک فوق العاده بل چرته ده، ولې په داخل کې نه جوړیږي چې دومره ډېر خلک هم راځي؟ یو دویمه موضوع، ولې بانکي واحدونه دالته نه جوړیږي؟ کله که موږ د بانکي واحدونو خبره کوو چې په داخل کې جوړ شي، یا د بانک نمایندګي خبره کوو، ولې بل ستونزه په هغه وخت کې دا پیدا کیږي چې هغلته دوی دومره ظرفیت د تعمیر نه لري، د ځای امکانات نه لري؟ نو د دې لپاره کله چې کاغذي کار په ټولو نواحیو کې ترسره شي، بایومیټرک ته مرکز ته یو څوک درغواړم فرق نه کوي، دغه ناحیو نه دوی کولی شي چې اسناد هم خلکو ته ورکړي، بانکي تعارفې، او هغه باید یو د بانک سره مشترک سیستم ولري چې اتومات هغلته پیسې راغلل دوی ته په هغه سیستم کې وښکاري. نو چې کله دوی د بایومیټرک دپاره ورځي، اول د اسنادونه تسلیم کړي، د پیسو او نور اسنادونه چې کوم اړین دي بایومیټرک دی وکړي، او بیا د خلکو دا پروسه ساده کړي. اوس موږ ستونزې لرو، ډېرې ستونزې دي.
خب یو موضوع دلته متفاوت بحث دی، بس دا دی چې
ستونزې که څه هم موږ دنه شو توجه کولای، ستونزې په خپله د فساد د اتلسګونو مواردو څخه ګڼل کیږي، کاري ستونزې ګڼل کیږي، بلکې سهلنګاري ګڼل کیږي. خو هغه اساسي موارد کې تاسو د څارونکو بنسټ په توګه چې تاسو په هغه فساد ګڼئ، او واقعا دغه موارد شته چې هغه ته د فساد په توګه ورته ویلی شو، چې هغه د پیسو راکړه ورکړه ده، هغه دغه اتلسګونو موارد نور داسې موارد له خپل دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. دغه تر ټولو لویه ستونزه چې په افغانستان کې په ډېرې ادارو کې شته، هغه د کمیشن کارانو موضوع ده. دغه بخښونو کې او دغه برخو کې چې تاسو څارنه کړې ده، هم شکایتونه مو ترلاسه کړي، دغه د فساد عمده موارد مو کوم
مشخص که مونږ د پاسپورت د ریاست په اړه باندې وغږیږو؟ نو د مشخص د فساد موارد د پاسپورت د ریاست په اړه باندې مثلا مشخص شکایتونه دومره ډېر نه لرو، ولې په اطرافو کې هو په ولایتونو کې هو خلک ستا شکایتونه کوي، هلته کمیشن کاران ستا، هلته د پروسو یا د سیستم د ساده کولو په خاطر باندې ځینې مشکلات او شکایتونه سته، ولې هغه یوه څېړنه غواړي چې هر اړخیزه څېړنه باید وسي چې څومره دا شکایتونه تر کومه حده پورې دا د اثباتېدلی سي. یو موضوع کله چې یو چیرته شکایتونه موجود وي، مونږه د خلکو د تجربو نه او د خلکو هغه د فکرونو نه د خلکو د نظریاتو نه دا دواړه راخلو او د ډېر واضح توګه باندې مونږ هغه د فساد موارد نه په ګوته کولای شو. مشخص د پیسو د ورکړې او اخیستو ورکولو په خاطر باندې او همداسې نور مسایلو په برخه کې ډیر کم او یا هیڅ شکایت نه، خصوصا په کابل کې زه شخصا نه یم ورسره مخ سوی، نه دی راته راغلی او ما تر اوسه مشخص د پاسپورت په ریاست کار نه دی کړی. نو په نورو عمومي په خدماتو په عرضې په برخه باندې مو کار کړی دی او په هغې باندې کار کوو. دوهمه موضوع کله چې مونږ هغه د فساد د ملي سروې په حکومې پایلې چې دي ځینې ادارې لکه د پاسپورت ریاست او دغه د فساد یا د ککړو ادارو په هغه ټیټه کچه کې راغلي دي خوشبختانه، چې دوی کې فساد کم ده او یا د خلکو تجربې او د خلکو نظریات دواړه پکې کم دي. ولې هغلته د خلکو سره د خبرو کولو په وخت کې خلک فساد یا بډې مشخص د پیسو معاملې ته وایي، ولې نور ستونزې لکه له هماغه دندې نه سو استفاده او داسې مسایل په دې اړه باندې لا دقیق کار نه ده سوی. مونږ کله که وغواړو چې د داسو ادارو هغه د خلا او یا د ضعف د نقطو په اړه باندې کار وکړو، نو مجبور هغه یو عمومي اسسمنټ وسي، یو ارزونې وسي، له هغې نه وروسته بیا مونږ ویلی سو چې ستونزې چېرته دي، خلاوې چېرته دي، او د خلاو د ډکولو په خاطر باندې زمونږ ستراتیژي څه شی ده چې دلته مونږ باید تغیرات راوړو او دلته د ښه والي پر لور باندې راسو. نو دا هغه مسایل دي چې په دې برخه کې لا هم کار کول غواړي او باید پرې کار وسي.
ډېر زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځو. شنوندههای عزیز، اگر شما هم در مورد ریاست پاسپورت شکایت ها و یا هم نظر دارید، میتونید به شماره های 0799-2340 و 0700-822-755 با ما به تماس شوید. فعلا هم یک شنونده در روی خط تلفن است. بله بفرمایید. مهربانی اوکی.
زاد خبره کوم لوګر نه ز تاسو ته سلامونه وایم. د تاسو ملما ډیر څه وغږید او دغه مشکل چې دا بس عمومي درته وایم. اول مو مای بین دی بس وروره په جو بانګونه وروره په دوه مدرې منزل کې عزیزی بانګ د بس وروره پیسې بس وروره دا شالو شوټ پاس سره رقم وروخي چې دا سره رقم قانون ده. د وس خو مکتبونه هم خلکو ډیر ویلې، پانتونونه هم ویلې، غونته ژوند دغه ساده ژوند کې خلک زر خلاصې دي، وس زر خلک نه خلاصېږي، خلک یې په غضبو ککړ کړي دي. بس وروره د پخوا به دولارې وهې پیسې ورکړې، اوس لس وارې پنځه لس وارې وځي دا دي. یو بل وروره چې معیب چېرته ځي کار کوي، یا ولې پولیس له موټره راکوزوي تلاشي کوي کې احترام نه کوي، دغه بل د سپینګیر احترام نه کېږي. نو ځوان معلوم ده، نه سپینګیری معلوم، کم ځوانان دي، ځوانان اوس کدې ما دا هیله ده چورور دا سیستم نقصان کوي نورم په مخه کا
کور ودان خغل عبد الواحد تاسو شکایت او سنځه مواخصه دا په لوګر کې دا ک نه په کابل کې تاسو منزور دی
په لوګر کې دا په لوګر کې دا ولا په پرون کلاي ما قسمه دې ما ایده ما ولا کل پرون راشي
د دوی اړیکه پرې شو ښاغلی ادیب ګورې دغه ستونزې هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې ریښتیا هم کابل افغانستان نه دی او دا په دې معنی نه ده چې یوازې د کابل ریاست کې د ډېرې ستونزې حل دي یا هم ورڅخه شکایت نه کیږي خو په عمومه توګه باندې د کابل په ولایتونو کې که څه هم تاسو مخکې ویل چې دا سیستم نشته خو لکه څنګه چې موږ خپلو خبریالانو سره د ټولو ولایتو په کچه نه بلکې چې دا ډېر وخت نیونکی و د زون په کچه مو خبرې وکړلې د دوی ډېری د خلکو څخه چې شکایتونه اخیستي دي ویل چې دا پروسه دلته مخته ځي اما یو خو ډیر وخت نیونکی ده چې حتی میاشت څلوېښت ورځې پنځه ورځې دا وخت نیسي بل خبر ده چې ټول کار هلته ترسره کیږي د یوازې چاپ لپاره په کابل ته راځي او د چاپ دا چاپول او بیرته هغلته توزیع کول یا هم دلته توزیع کول او د غولاتو کسان دلته راته کې عمل ته بیرته ورکول پنځه ویشت دیرش یا هم څلوېښت ورځې وخت نیسي او دا وخت نیول یوازې لامل دا ده چې دا هغلته یو خپله په سیمه کې یا په زون کې یا هم په ولایت کې د چاپی سیستم یا هم د بایومیټریک یو دقیق سیستم هلته نه لري نو هماغه باعث کیږي چې تر څو دلته راځي او چاپیږي او بیرته د هغه ولایتونو د کټګوري پر اساس باندې بیرته هغوی ته استول کیږي په دې باندې پنځه ویشت دیرش ورځې وخت نیول کیږي نن فکر وکړئ که ډیری کسان که ستونزه لري سفر لري نور مریضان لري نور مشکلات ورسره مخ دي دوی یو میاش باید دته په تمه وي چې دوی پاسپورت را ورسیږي
تر اوسه مثلا اجیس لوګر نه ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه ما مخکې کله چې د هغه د خدماتو د ارزې د نقشې خبره وکړه اماغه نقشه کې ډیر شوې ناراضي ډیر مسائل دی پکې مثلا زه څو ورې باید ادارې ته لاړ شم او ولې باید مقرر ډول باندې ادارې ته رجوع کوم یو موضوع دویمه موضوع داخل دی ادارې کې زه باید په څو دروازو یا په څو کړکیو وګرځېږم کچرته سیستم موجود وي هغه ته مونږ یو کړکۍ خدماتو د ارزې یو کړکۍ ورته وایو مونږ ته هغه رهنمود را کول کیږي چې تاسو خپل اسناد داسې آماده کړئ اسناد یو غرفه د هغه ګور یا خپل کومنت په لیکي چې دا اسنادونه مو کم دي د موسم کې د مناسب دي هغه اسنادونه چې کله ورکړل هغه ته ورقه درکوي چې سیستم په دې نمبر باندې تاسو اسنادونه جمع سول نور ته ځا ضرورت نه لري چې په ټولو جوینو باندې وګرځېږي دوم چرته چې د بایومیټریک موضوع ده بایومیټریک ته ورسنه سیستمونه د نقشه کیږي باید نقشه سي ځکه خلک نه بلد دي خلک زوريږي اجي چې د مایوبین خبره وکړه ما چې مخکې د دې خبره وکړه چې مونږه تعمیرونه د تعمیر په منځ کې ادارات په کوم ډیزاین باندې پراته دي ځکه هغه ته خو زه نه بلد یم تعمیر ماته نه وایي ده زه له اطراف راغلیم د خټو له کور راوتلیم ولې دلته لوکس تعمیر وینم زما سترګې څلور کیږي او یا هم یو میرمن ده یا هم یو کوم مشر ښځه ده یا کوم مشر سړی ده یا هم معیوب ده یا هم څوک زخمی ده دا هر برخه جدا جدا سیستم لري مثلا یو عاجل مریض درته پیدا کیږي باید خارج ته ویسي پاسپورت دیو مې وخت نیسي باید مړ سي باید ورنځيږي خدمات څنګه ارزه کیږي لکه ملاره څوک مختلار سي او دوم هغه مهمه خبره عامه آگاهی عامه په هوای څومره سوي په دیاړه باندې ځکه خلک دتا د خدمات د ارزې د پروسې سره نه بلد دي خبر نه دي ترې خلک په دې نه پويږي چې دوی دلته حق لري چې باید دوی ته خدمات ارزه سي حکومت کله چې مونږه د ولسواکو حکومتونو خبره کوو هغه د خدماتو د ارزي مسؤلین دي مسؤلیت د چ باید دا کارو کې او خلک حق لري چې خدمات تر لاسه کړي خدمات باید څنګه تر لاسه کړي هغه باید ونه زوريږي اوس زورول د تعریفو په هر معنی باندې کله که مونږ د ظلم خبره کو دی او چا په حق ظلم وکړي ظلم دبول نه دي دی او چا دی انسان حق خسل نه دي د ظلم تعریف ډیر ساده ده. هغه وایي چې وضع شی فی غیر محله، یو ځکه یو شی ایښی ده تا راواخیسته په بل ځای کې دې کېښوده، دلته دې د یو چا سره ظلم وکړه. مثلا ته یو څوک راځي په جومات کې چپلۍ سمی، نیت ډیر ښه ده، ثواب ده، د خلکو بوټان سم کړل، ولی په خپل جی باندې باید سم کړي چې سړی نه خپل بوټان ورک نشي. که ته جای ورته بدل کړې، دغه سړی په حق کې ظلم وسو، ځکه هغه پسې زوریږي، یا یې څوک په لغته وي یا ورکیږي او یا هم په هره معنی. کله که مونږ د خلکو سره ظلم نه کوو، څرنګه مونږ یو معیوب د کابل بانک یا د عزیزی بانک درې منزل ته وخیزو؟ حاجي صاحب دې موضوع ته اشاره وکړله، څرنګه د پروسې ساده کړو؟ ما مخکې چې کله د بانکي هغه واحدونو خبره یاده کړله او یا مې د ناحیو خبره یاده کړله، کله چې مونږ د خدماتو عرضه پراخه کړو، هغلته د خلکو رش کمیږي، خلکو ته د خدماتو د عرضې منابع زیاتیږي. کله چې دا کار وسو، د خلکو لاسرسی زیاتیږي، او چې کله د خلکو لاسرسی زیات سو، سیستم رامنځته کیږي او په سیستماتیک ډول باندې خدمات عرضه کیږي. بله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله، د خدماتو ځنډول، دا په خپل یو فساد ده. یو میاشت کابل کې پرنټ کیږي، دا پاسپورټ ځنډیږي، دلته څه تضمین موجود ده چې هغه شخص چې پاسپورت ته ضرورت لري، له هغه نه بدې د دې په خاطر نه غوښتل کیږي چې پاسپورټ یې باید زر ورکړلی سي، حالانکه پاسپورټ به یې راغلی. یعنی دا څوک تضمینوي چې پاسپورټونه یې ولایت ته ورسېدل او په هماغه ورځ توزیع سي؟ او کوم سیستم موجود؟ دا سړی څوک خبروي؟ یعنی دا ټول هغه ستونزې دي چې باید اصلاح سي، او د دې لپاره باید سیستماتیک فکر وسي. مونږ د پاسپورټ موضوع تقریبا یو سیستم ورته موجود ده، ځکه دوی کمپیوټري نوم باندې اوس یا دی چې کمپیوټري سیستمونه دي، په دې باندې پوهیږو چې د خلکو هغه د تعلیم د سواد کچه کمه ده. د پاسپورټي یا د ادارې د واحدونو سره په څنګ کې ولې آنلاین سیستم نه رامنځته کیږي درخواستي ورکولو؟ هر څوک کولای شي. مثلا د ایران د سفارت مخته وګوري، لس دفترونه دي، هغه خلکو ته فرمې ډکوي په 500 او 600 افغانۍ باندې. د هند د سفارت سره وګوري همداسې، د پاکستان همداسې، په ولایتونو کې همداسې، هر څوک دا کولای شي. ولې آنلاین سیستم نه رامنځته کیږي د اپلیکیشنونو، تر څو زمونږ دا ډیر کاغذي سیستم هم راکمې کړو؟ ځکه دا کاغذونه اخر چیرته جیوز نه پوهیږم. دا ټولې هغه ستونزې دي لکه حاجي صاحب عبدالواحد چې ورته اشاره وکړله، نو دې ته باید لاسرسی رسیدګي وسي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ادیب. جنرال سید عمر صبور، رئیس عمومی پاسپورت افغانستان، به برنامه خوش آمدین. ما امیدوار بودیم که شما را در استودیو با خود داشته باشیم. به هر صورت شما را خوش آمدید میگیم. مطمئنا تا حال برنامه را با ما دنبال کردین. بحث با آقای عزت الله ادیب، عضو بنیاد دیدبان شفافیت افغانستان داشتیم. اگرچه ما باید به عنوان یک شهروند مبارکباد بگوییم به اینکه به عنوان یکی از شفافترین ادارات و یا هم ریاست ها در بخش توزیع پاسپورت که از لحاظ موجودیت فساد شکایت های بسیار اندکی را دریافت کردیم و بیشتر مردم خوشبین به این هستند که یکی از ریاست ها و یا هم یکی از اداراتی که تانسته در بخش مبارزه با فساد موفق باشه و هم به مشکلات مردم رسیدگی بکنه، ریاست محترم پاسپورت است. اما در کنار از او مشکلات دیگه هم وجود داره که در خلال برنامه انشالله با شما مطرح میکنیم.
سلام و ادب دارم حضور همه شنونده های عزیز، آمدن های نهایت معظم خود. مرا بسیار عفو بکنید که در یک راوندان بسیار کلان دیر ماندیم. بالاخره به احترام آمدن های عزیز خود پیاده طرف استودیوی رادیو روان هستم. انشالله بسیار کم مانده که نزدیک برسیم به استودیو. بحث شده دستاوردهای ریاست پاسپورت به همگان معلوم است. دوست عزیز ما راجع به من نمیفهم از کجا صحبت کردن،
دیدبان شفافیت افغانستان، بله صحبت
میکردن،
بله
سوالشان در این موارد بود.
بله، یکی از نظریات شمی بود،
نظریات دوستای عزیز ما را احترام داریم. امیل اعظام که من طرف شما میم از جلسه برآمدم که امرای جلازما وزیر مخابرات وزارت مخابرات و تکنولوژی در مجلس بودیم. موضوع جلسه ما رو دو فرم آنلاین است و توجه جلازما رئیس به جمهور هم بالای ازی است که حتی تاکیدشان این بوده که قبل از این که به جلسه ژنوا تشریف ببرن و تیمی سیستم آنلاین فعال بسازن افتتاح بکنن. انشالله ما به جایی رسیدیم که میتونیم بخیر فرم آنلاین افتتاح بکنیم و یک مژده خوب است که برای هموطنان خود میتیم. اجالتا در کابل بعدن به ولایت پروان، کندار، وردک تحت پوشش میگیریم به شمول کابل و مرور زمان آیستا آیستا میریم به طرف سرتاسری شدن از او که مردم ما از ناحیه پاسپورت در سطح افغانستان دیگر رنج و تکلیف نبرند.
بسیار زیاد تشکر جناب سبوترم، انشالله بخیر برسین به استودیو و در جنرال نزدیک تا استودیو میرسین بحث ادامه میتیم. یکی از موضوعات بسیار مهم دیگه که وجود داره، جناب سب صدای مرا دارین؟
دارم.
خب یکی از موضوعات مهمی و شکایاتی که در این مورد بوده و آقای ادیب هم اشاره کردن، اگرچه موضوعات اساسی و یا هم موارد فسادزا را در ریاست محترم پاسپورت به شکل از اشکال جلوگیری کردین و کوشش کردین با او مبارزه بکنین تا از ناحیه فساد کاهش پیدا بکنه یا هم محو شوه، اما از بعضی موضوعات مهم دیگه هستن که به عنوان مشکل هست و همین مشکل قسمی که آقای ادیب گفتن به مردم ایجاد شده و باعث شده که اینمی هم یک شکل از اشکال تعلل در کار ایجاد بکنه و متعلل با خودش یکی از موارد اژدگانه فساد است. گرچه این موضوعات بسیار خرد هست اما مشکل بسیار بزرگ ایجاد کردن. به طور مثال پیشتر ادیب صاحب هم اشاره کردن و شنونده ها هم در روی خط بر ما این موضوع را شکایت کردن که قطارهای بسیار طویل حاضر شدن به ساعت 2 یا 3 نیمه شب به ریاست محترم پاسپورت، حضور در اونجا فکر که امده دوی تلفون پریشو، مطمئنن چه دوی ویلی تر راتلون که بلدی دخو با دوی پایست جو کیوی دو دی خبر تاس واری دی کچه هم ستاسو یو اندیخنه و یا هم شکایت دوی جواب کرده چه دوی پا دی بنده کار کیوی. خود دلتا یو اساسی موضوع داده چه څنګه د افغانستان خلک لکه څنګه چې مخکې تاسو هم وویل چې د دوی هغه تعلیمي یا هم د سواد کچه ټیټه ده، د دې ترڅنګ آنلاین یا هم انټرنیټي یا هم ټکنالوژي ته د خلکو لاسرسی په ځانګړې توګه په افغانستان کې یعنی د نورو هیوادونو په پرتله ډیر په ټیټه کچه باندې دی، یعنی موږ څنګه کولی شو چې دا موضوع حل کړو؟ د دې پوښتنې ځواب به د ښاغلي صبور د خبرونو وروسته دوی د ټلیفون په کرخه له موږ سره دي. آقای صبور باز هم خوش آمدین، سواله انشاءالله گرفتین.
سواله گرفتیم، اجازه بفرمایید که حضور شما برس برسانه میره که شاید شما آگاهی نداشته باشین، معلومات نداشته باشین. هموطنانی که میان اونا کاملا آگاهی دارن. حال لله الحم با توکل پروردگار و همکاری دوستایی که در اداره مرکزی پاسپورت امرای ما همکار هستن، ما تانستیم در همین سال از شروع سال تا فعلا کاملا لینا را سفار از بین بردیم، هیچ کس صف استاد نمیشه. با وجود از اینکه به مراتب از طریق رسانه ها هم گفتیم و از طریق رسانه های اجتماعی هم بره مردم عزیز خود که اون ثبت رسانه اجتماعی فیسبوک، صفحه فیسبوک اداره پاسپورت موجود است، رسماً برای مردم خود اعلان کردیم که شما مجبور نیستین که ساعت 2 بجه شب بیاین، ولی خوشبختانه حال هم نمیاین. یک تعداد بسیار کم که شاید آگاهی نداشته باشن ساعت 4 بجه یا 5 بجه صبح میاین، که البته اونا خو در حدود 200 یا 150 نفر میباشه که اصلا 200 و 150 متقاضی در برابر اجراءات اداره پاسپورت بسیار ناچیز است و در طرف 15 دقیقه دوام نمی کنه. اما خوشبختی دیگه است که اون که اونا به اداره پاسپورت می آین در سالون می شینن، چوکی ها در برابرشان هست و دوامدار ازشان پذیرایی می شه و کارشان هم بسیار به سهولت و ساده اجرا می شه. قطعا ما دیگر کدام لاین چیز نداریم.
و یک موضوع دیگه که البته موضوعاتی که من با شما مطرح کردم مثل قطارهای از مراجعین و موضوعی که حال مطرح میکنم این شکایت هایی بود که برای ما رسیده بود و خواست شنونده هایی بود که با شما در میان گذاشته شد تا اما موضوع را واضح بسازین با اونا. موضوعی که شکایت وجود داشت در موردش بیشتر هم این موضوع هست، موضوع تحویلی بانکی است، اما مقداری که به خاطر پاسپورت باید تحویل بکنن در بانک‌هایی که قبلا آقای ادیب یک طرح را داشتن که اینا میتونن که واحدهای بانکی را در خود یک جای بسیار نزدیک به خود ریاست پاسپورت یا هم در داخلش واحدهای بانکی را به شکل سیار بر از اونا داشته باشن تا اونا بتونن همینج تحویلی بکنن. حتی مردم شکایت کردن که ما به خاطر تحویلی پولی که به خاطر پاسپورت هست به بانک‌های مراجعه می‌کنیم که تاکسی‌هایی که در پیشوری ریاست پاسپورت به عنوان شهری است فی نفر با وجودی که در یک موتر تاکسی 5 نفر یا 6 نفر آبرین می‌داشته باشند در اونجا
محدود شما پیاده آمدید
میرابونی صاحب ببخشید در اونجا حتی از فی نفر 200 افغانی 100 افغانی کرایه میگیرن، یعنی این به مردم در پیش روی ریاست پاسپورت به خاطر آبرینی که با تاکسی ها به خاطر تحویلی پول به بانک ها مراجعه میکنن. حتی اینا با آقای ادیب هم گفتن که به خاطر حل از این مشکل میتونن که بانک های سیار یا واحد های سیار بانکی در خود ریاست پاسپورت و یا هم در مناطق نزدیک به ریاست پاسپورت داشته باشن که همین مشکل هم حل شوه یا هم به شکل از اشکال همین یک سیستم برش آماده بسازن که مردم از این ناحیه هم مشکلاتش حل شوه.
بسیار تشکر. فکر میکنم نگرانی هم به این مورد بجا است به خاطر از این که در شهر کابل تقریبا 7 نمایندگی از دی افغانستان بانک است و مدیریت باز پول و تحویلی بانک و پیسه را مربوط به اداره مرکزی پاسپورت و وزارت امور داخله نمیشه. این مسئولیت های دی افغانستان بانک است و پول هم پول بیت المال است، پول دولت است و با آدرس وزارت محترم مالیه انتقال میشه. امی موضوع را ما هم سرش امی جلسه ای که داشتیم سر ازی هم بس کردیم. وقتی که فرم آنلاین شروع شود در فرم آنلاین ما کاملا مشکل هموطنان ما در این رابطه در نظر گرفته شده. دیگه باز متقاضی های پاسپورت خصوصا در مرکز مجبور به این نیستن که یک دفعه ریاست پاسپورت بیان باز پس برن به خاطر تحویلی پول خود. کسایی که از خیرخانه حرکت میکنن نمایندگی دی افغانستان بانک در خیرخانه حضور داره، در شهر نو هست، کارت پروان هست، همچنان مکرویان هست، در جاده نادر پاشتون هست، وقت در کوتی سنگی هست، مزنگ هست، کوچه یا سپورت هست، میتونه باید از فرم آنلاین پیسه خود تحویل بانک کنه. و ای که شما دیگه که اونا دوست افغانی خواستان میکنن البته هم مربوط به از اونا هست. بارستم که رهبری دی افغانستان بانک متوجه این مشکل.
بسیار جد تشکر جناب محترم. به شما برمیگردیم ادیب صاحب تاسو کولشه دغه پختنه پاړه باندې چې مخکې مو خبرې وکړل ځواب وایي.
ډیر زیات مننه ډیر محترم جنرال صاحب تم خلک لاس وایو چې موږ سره اوس مخامخ استودیو ته راغی
دوی ته خلک لاس وایو وخت ډیر زیات مننه
چې د کوم موضوعات ته اشاره وکړه هغه ته د سیستمونو پاړه باندې د قطرونو پاړه د ځای پاړه باندې او یا هم هغه ستونزې چې خلکو ترې د پیسو د ورکړې په برخه کې یادونه کوله کاملا په دې برخه کې د دوی هغه هڅې د امکانات په لیدو سره د ستاینې وړ دی بلکې زیری کله چې د آنلاین درخواستي سیستم په اړه مو اورېده رښتیا هم چې د تقدیر وړ ده موږ باید خلکو ته د پروسو په ساده کولو باندې کار وکړو یو ستونزه جدي ستونزه چې کله مونږه سیستمونه مطالعه کوو او ارزوي هغه د سیستمونو د مختلفو ادارو ترمنځ د هماهنګي موضوع ده ځکه ډیری وخت مونږه خدمات په تړلې او زنجیري شکل باندې خلکو ته ارزه کیږي پاسپورت ریاست مسولیت د پیسو یا مثلا د بانکونو په برخه کې د سہولتونو د وړاندې کولو په خپل مستقیم نه لري ولې خلک د هغه ادارې د خدماتو په خاطر باندې هغه مجبور دي چې پیسې ورکړي نو همدلته د دوی ادارو ترمنځ هماهنګي فوق العاده لازم ده ځکه بیا هم خلک ځوريږي بیا هم خلک د ستونزو سره مخ کیږي لکه څنګه چې موږ مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه چې هغه ته پاسپورتونه توزیع کیږي مرکزونه دي کولی شي همداسې برخو کې هغه ته بانکي واحدونه هم رامنځته شي دویمه موضوع هغه د کابل او د ولایتو پرتله ده چې څرنګه موږ کولی شو عین سیستم په ولایتونو کې هم عملي کړو د کابل په اړه باندې موږ کاملا ښه خبرونه لرو پاسپورت ریاست مشخص د خلکو له خوا نه مثبت نظریات لرو خپلې تجربې لرو ما مخکې شریک کړلې ځینو برخو کې ستونزې ځینو برخو کې مثلا ولې ټوله برخه یو ارزو غلطه نظریات مثبت دي خصوصا لکه ما چې مخکې د فساد په اړه باندې ویلې خوشبختانه د پاسپورت ریاست د هغو ادارو په منځ کې راځي چې د فساد کچه ډیره ټیټه ده دا غزمنګه د سروې موندنې دي چې دا به نشریږي تر اوسه نشر شوی نه دی ولې رسمن به نشریږي ولې د خدماتو ارزه کولو په برخه کې دوه شوې نه ډیر مهم دي یو د اوسنی حالت سره د خلکو عادت کېدل خلک عادت دي چې باید دا ټوله بندو کې هغه په دې فکر دي چې دوی مسؤل دي چې دا کار وکړي مونږ څنګه کولای شو د خدمات دومره ساده کو یا د سیستمونو دومره ساده کو چې خلک لامغه ستونزې سره مثلا چې مخ دي له هغه سره مخ نه سي نور سہولت هم وړاندې سي مثلا د پاسپورت پر ریاست کې کې نه سود لپاره ځای لرو ولې په شفخانو کې سم نه لرو په نور ځینې کې نه لرو څرنګه مونږ په دې سیستم فکر کولای شو سید د منابع او ستونزې په خپل ځای څرنګه کولای شو د وی کړکې نه خدمات وړاندې کو نه کچرته د ورځې سل یو نیم سل نفر په ریاست کې په هرې شعبې باندې ګرځي کچرته دوه درې نفر همکاران د ریاست وظیفه واخلي او ونې ولسې چې دوی په ادارو کې دا کار را پروسس کړي چې تر ډېره حده کیږي یعنې دا به هغه ټوله پروسه به ډېره ساده
کړي ډېره زیاته مننه ښاغلی ادیب جناب صاحب به برنامه خوش آمدین بسیار زیاد خوش آمدیم و خوش دیم که شما را در استودیو داریم موضوعات شما دنبال کردین سوال هم داشتیم که شما جواب دادین به اونا اولا خب لقب مدیر برتر به شما تبریک میگم و یکی از اداراتی که من در ابتدا هم گفتم یا هم ریاست هایی که از لحاظ داشتن شکایت ها در بخصوص در مورد فساد بسیار گرافش پایین است و به شکل عموم کردیت ازی برمیگرده به شما چطور تانستین ریاست پاسپورت شکایت های مردم از لحاظ فساد در یک گراف بسیار پایین بیارین تا الگویی باشین به ادارات دیگه که مملو از فساد است و اونا هم از امی کارکردها و فعالیت ها و همچنان دستاورد هایی که شما داشتین عبرت داشته باشن الگویی داشته باشن تا اونا هم ایر عملی بکنن
تشکر میکنم از شما و دیپ صاحب و همچنان دوستای دست اندرکاران برنامه شما و یک بار دیگه سلام مجدد حضور تک تک هموطنان عزیز ما که صدای ما را دارن و حوصله مندی میکنن و ما را با خود دارن. در قسمت بعض سیستم هایی که شما با او اشاره کردین فعلا واقعا همونطور است که بعض کارهایی است که ما باید سیستماتیک با دیگه ادارات هم آهنگ باشیم. مثلا پاسپورت پولش ما برای افغانستان بانک میپردازیم و این ارتباط میگیره با بانک و کارتای الکترونیکی پول و خدمات بانکی که باید مردم افغانستان از این خدمات مستفید شوند که پول مثلا در اروپا و امریکا میبینین که پول فیزیکی قطعا پیش کسی نیست، اگر باشم هم اون سنتشان اسا یا بالاتر از او چیز دیگه وجود نداره که این جلوگیری از فرسوده شدن نوت بانک ها هم میشه. این یک بزرگ مشکل است که ما مثلا اگر فرم ما آنلاین میشه یک طرف قضیه حل شد، ولی قضیه طرف دیگه ایش که باید ای پیسه خود آنلاین برای افغانستان بانک بپردازه و ما او را رید کرده بتانیم در دستگاه دیتابیس دی افغانستان بانک که این هموطن ما این پیسه را تحویل بانک کرده. مشکل بعدی دیگه که واقعا که شما اشاره کردین برازو که ادارات مثلا ما باید با تذکره پوینت تو پوینت یک ارتباط داشته باشیم و تذکره الکترونیکی نمی ظرفیت فعلا داره، اما مشکلاتی که در این راستا موجود است باید از صدرهای مردم برداشت شوه. به هر شکل که میشه از این موضوع تذکره یک چیز جور کردن که استفاده های سیاسی مثلا صورت میگره، در حالی که یک مشکل بسیار جدی مردم افغانستان است. در همه موارد میتونه مردم افغانستان کمک کنه. حالا ما خودم شخصا در بخش پاسپورت مشکل ترین مشکل ما در بخش تذکره است، تذکره های ما که فعلا توزیع شده یا به هر شکل که هست. ای یک ارتباط قوی ما باید با اونا داشته باشیم، با وزارت تجارت از لحاظ مسائل کارت جواز کارت و به این شکل ارتباط داشته باشیم امثال هم. ولی لایل هم میایم به سوال شما که چطور تانستین که ما به همکاری کارمندای عزیز خود این کار تانستم که عملی بسازم، ضمناً با مسئولیت هایی که درک مسئولیت هایی که ما داشتم و صلاحیت هایی که بریم تفویض شده، هم از مسئولیت های خود درک داشتم و هم از صلاحیت هایی که بریم سپرده شده بود با همو صلاحیت پیش رفتم و ساختار اول پیدا کردن مشکل در کجاست. این اول ما در صدد از این رفتیم که در این مدت 5 سالی که ما در این اداره خدمتگار مردم افغانستان هستم، هر روز در صدد از این شدیم که در کجا مشکل موجود است، همی کار در کجا بند خورده، چرا در اینجا بند میخوره کار. مشکل در دستگاه، مشکل در کارمند است، مشکل در سیستم است، مشکل در فرهنگ مردم است، در کدام نقطه بخش ما مشکل وجود داره که باز ما اونمو مشکل پیدا کرده، با اساس از او یک پالیسی و یک پلان خود ترتیب کرده و با اساس همو پلان باز در رفع از او مشکل اقدام کردیم و تعهدی که برای مردم افغانستان داشتیم، تعهدی که با رهبری وزارت داخله و رهبری حکومت وحدت ملی داشتیم برای مردم خود داشتیم و اعتماد به نفسی که بالای خود داشتیم و با قاطعیتی که عمل کردیم، نتیجه همی شد که امروز لیلا الهم حالا من خودم خبر نداشتم، اما سر از این تحقیق کردن، تشکر میکنم از شما از اداره محترم که ما را به عنوان بهترین مدیر انتخاب کردن، گرچه ما بهترین نیستیم، هنوز مشکلات خود داریم. ما اینی راه ها را انتخاب کردیم و در برابر هیچ نوع زورگویی تن ندادیم و هر نوع برخوردهای ناسالمی که در برابر ما شد از او گریز نکردیم و حوصله کردیم در برابرش. جای لازم است مثلا مفسد میخواه که تو را فشار بده، از یک رقم نه، از یک رای نه، از یک رای دیگه، از یک طریق تو را فشار بده که بالاخره تن در بیتی که اینمی زمینه مساعد شود که تا خودش جای بگیره. ولی ما با اینمی زورگویی ها و با امی گپایی که در جامعه ما شما میبینیم و هست قطعا تسلیم نشدیم، بالاخره موفق به می گپ شد.
بسیار تشکر. نظر به تجربه برنامه های گذشته و نظر به گفتار شما، ایره باید درک وجود داشته باشه که مبارزه با فساد و محو فساد کار بسیار مشکل هم نیست.
دقیقا قربانی کار دارد.
یقینا یک موضوعی که شکایت وجود داره و همچنان مردم البته از این شکایت میکنن که معیار گرفتن پاسپورت بسیار پایین است. مثلا پاسپورت بر اساس تذکره که توسط ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان تایید شده داده میشه، در حالی که خود توزیع تذکره و یا هم موجودیت تذکره و به شکل جعلی بودنش کار دور از امکان نیست. یعنی ریاست پاسپورت باید کوشش بکنه به هدفی است که یک معیار بسیار بزرگتر و مشکلتر به مردم داشته باشه، که از چون ما گزارش های هم داشتیم که بارها افراد کشورهای دیگه با پاسپورت افغانستان در بعضی جاها دستگیر شدن، شکایت های وجود داشته و علت اصلی از این بوده که اینا تذکره جعلی به دست آورده بودن و بر اساس همون تذکره اینا پاسپورت اصلی به دست آوردن. یعنی معیار چه قسم میتونیم بلند ببریم که باعث جلوگیری از جعل و پاسپورت به خاطر شهروندای کشورهای خارجی شوه؟
به هر حال نگرانی جدی است، نگرانی شما و از همه دوستا که در این رابطه نگرانی دارین. ما هم نگران همین موضوع هستم که چطور بتانیم که جلوگیری از همین پروسه بکنیم. و یک رای اصلی اساسیش این است که قطعا تصمیم اتخاذ بگیره دولت حکومت وحدت ملی رهبری جهاد ماب رئیس جمهور کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان که پاسپورت بدون تذکره الکترونیکی مثلا صادر نشه. یک رای جمعی است. رای دیگه را که ما ایجاد کردیم و او در ولایات و در مرکز که کمیسونا را تفویض کردیم به امضای جلالت ماب رئیس به وزیر صاحب امور داخله که شامل کارمندای امنیت امنیت پلیس است، کارمندای جنایی استخبارات وزارت داخله است و مدیر پاسپورت است و کارمندای تذکره که در بخش تذکره کار میکنن به شمول مدیر پاسپورت در هر ولایت، که اینا باید هو به هو متقاضی پاسپورت ملاقات بکنن. حالا میایم برمیگردیم به او گپی که شما میگین که یک مشکل را ایجاد کنیم که نتونن مثلا نزی
یک معیار بالا ببریم
که معیار مثلا هر قدره که بالا ببریم. حال ما در ظرف 3 روز برای دوستای خود در کابل خدمات خود انجام میتیم، هنوز هم یک تعداد راضی نیستن، حتی یک ساعت کجا انتظار میکشه، همون یک ساعت هم برش بسیار سخت است. میگم من رفتم در پاسپورت یک ساعت استاد شدم تا پاسپورت من مرایلش تایی شد، در حالی که یا مثلا در پشت پیشروی کارمند دیتابیس یا کارمند بایومتریک استاد است، یک نفر کارش میشه، این میگه که بدر ایجه بسیار بیربار است، رئیس پاسپورت همون فلانی آمده، ببخشین دیگه کامیانه صحبت کردم، اما احمد آمده یا محمود آمده در اون بایومتریکتان بسیار بیربار است، امور کارش زود خلاص کو. شما ببینید قضاوت کنین، بعد از 10 دقیقه بعد نوبتش برای بایومتریک میرسه و اون تلفن میکنه، خودم زحمت میته، مرام زحمت میته و وقت خودم ضایع میکنه، از مرام که نمیره از بایومتریک خلاص کو. فرهنگ نوبت پذیری و قانون پذیری بسیار مهم است. دولت تنها حکومت افغانستان تنها سر حکومت افغانستان جور نمیشه، سر مردم هم جور میشه. مردم هم باید فرهنگ قانونمندی را بپذیرن. ضمناً در قسمت که شما میگین که پاسپورت بین که او از بالا صاف کنیم نه از پایین، پاسپورت در قدم پایین است، بعد از تذکره پاسپورت است. اول باید تذکره را باید دوج توجه کنیم. حالا چی کنه ما باور بکنیم افغان است، منطقه خودم میشناسه اما تذکرهش جعل است؟ ما چی کرده میتونیم؟ جزئی که وقت از این ضایع میشه که باید برای یک دفعه ثبت احوال نفوس، یک دفعه برای تایید بگیره. و حتی شما باور کنین که وقتی که به تایید هم روانشان میکنیم، به متایید 100 مرتبه توهین میکنن برای کارمند ما که شما برای ما مشکل ایجاد میکنین، در حالی که مشکل نیست. ما سر اسناد دولت جمهوری